قصدي حمله د قربانيانو کورنۍ ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. دا طرح به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي، خو سپینې ماڼۍ د تیر حد د دې طرحې د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرحې په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتوالي څرګندونه کوي. جزئیات یې د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
سعودی عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په زغرده له دې طرحې سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست د سېشنبې په ورځ په سنا کې په دې اړه ترهګیري وروسته تایید کړه چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې یې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداری ورکړی چې که دا طرحه په قانون بدله شي، خپل 250 میلیارد ډالر به چې په امریکا کې د خزانې ضمانت ته یې ورکړي او نوره پانګه چې په امریکا کې یې بنده کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو له لوري د دې پانګې د کنګل د امکان له ویرې به مجبور شي چې خپله سرمایه راغونډه کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداری ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکي ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداری عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود ری ویل سې راهیسی تر پښتنې لاندې ده او په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څو کلونو کې له بیلابیلو قانوني لارو هڅه کړې چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالکومه کړې وي. خو په 1948 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې له سود کېدو مسؤلیت ورکوي، د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوې تایید شوې طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وژل کېږي، استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشیح شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 12مې په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه دیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان دا خبرداری چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 12مه پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
دغه راز د امریکا سترې محکمې 2 ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران امریکا اوبخه ایران باید خپل 2 میلیارد ډالر کنګل شوی پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمی چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړی پر ایران اچول شوې ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، اروپا ته په غیر قانوني توګه د ورغلو پناه غوښتونکو ګڼ شمېر د کم عمر دي. په اروپایي اتحادیه کې د کوچني عمر پناه غوښتونکو ته داسې خطرونه هم شته چې ویل کېږي هغوی د جنایتکارانو او مخدره موادو قاچاقوړونکو لاسته ونه لویږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په روم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکي مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمر پناه غوښتونکي د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په ټوله اروپا کې د کم عمر پناه غوښتونکو سیل راغلی چې یوازې او پرته له کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټ وي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخې شاوخوا 10,000 کوچنیان د پناه ځایونو ورک سوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناه غوښتونکو څخه تر ټولو لویه ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس تر راپور لمخې د بالغو پناغښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر سوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ سي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ده د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي طالبانو د ده پلار هغه وخت وواژه چې دی 8 یا 9 کلن وو او وروسته یې د ده د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکي ته یې پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅې کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډېر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک له کړکۍ یې سر ایستلی و او سر یې له کوم خنډ سره ونښت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات سوي چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې یې له مور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګله کې اوسي ډېره به خوابدي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 9000 پناغښتونکي تر 14 کال عمر لرونکي کوچنیان وو چې اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناغښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاقوړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو ته لویږي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې په سیور شبلو یغې په سیور شبلو یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دې ونی په خبرونه. په دې خبرونه کې د یو رنزور رور ستونزه لرو. جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکی دی. جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغه دی، اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي. په خپل جمعګل څه خبرې واورو؟
زه جمعګل لمیګم صاحب دی کابل ولایت اوسیدونکی یم. د بګرامې د ولسوالۍ سیواکې کې مې کور ده. ما ته په سالې نه وځي دوه کې تکلیف پیدا شو. دا دې کوردو بلاخره لاړم دی خواه شپخانو ته لاړم. جمهوریت شپخانې ته ځو. نورو شپخانې راځي کړم چې جمهوریت ته لاړشي. جمهوریت چې لاړم ما ته یې ویل چې ته زردي سفید لرې، د تا تداوی موږ نه کوو، دلته نه کېږي تداوی، ته شخصي ته لاړ شه. بلاخره شخصي ته لاړم. یو همدغه ډاکټر دي دغه شپخانې مربوطات کې چې و دې ویله چې 5000 روپۍ راکړه. بیا بل ځای ته لاړم، په 10000 روپۍ د ما د عملیات وکړه. هغه نه وروسته بیا د ما تکلیف خو نه شو. د ما دا ګومه د ادرار پیر د دار راکې و دار لرې نه شم اسانۍ نه مې. بیا یې راته ویله چې د یورولوژي ډاکترانو ته لاړ شه. یورولوژي ته لاړم صاحب، بیا جمهوریت ته لاړم. بیا یې راته ویله چې تا موږ تداوی نه شو کوی، عملیات نه شو کوی، نوره نقصې در کوی چې بازار کې دوا واخلي. خو د تا عملیات موږ نه کوو، ته زردي سفید لرې. بیا لاړم پاکستان ته، د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې. بیا راغلم دوباره دلته. اوس چې صاحب څومره منډې را منډې کوم، د دولتي شپخانو ته څوک د موږ غږ نه اوري. آیا موږ دغه خاورې نه یو؟ د شپخانې د موږ پاره نه ده. دا څنګه ده؟ دا د سپینه زردي سفید چې ده، حتی د تور زړیو تداوی کېږي. ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانې ته لاړ شه، انتوني شپخانې ته لاړ
شه. څه وایي چې مشکل څه شی دی؟ امکانات لري؟ امکانات لري.
دوی وایي چې د عملیات خانې کې موږ د تا امکانات، د تا چې عملیات وکړو، دا د موږ ټول سامان لرې کېږي. موږ د تا عملیات نه کوو، شپخانه کې د شخصي ته لاړ شه. شخصي کې اوس پورې مې ګزاره وکړو. ځینې ایسته هغه صاحب هغه نه لرم، وس نه لرم چې زه تداوی وکړم. او دغه د دولتي شپخانه کې ما ته دا وایي، د انتوني شپخانه کې ددام دولتي د صاحب دي ته ورغلم. دې راته ویله چې پروا نه کوي، چې د تا د سپین زیړی چې ده، د زردي سفید چې د تا ده، دا پروا نه کوي.
درملنه دیو کی کنه چې پروانه کی
پچې دې ته درملنه دیو په مربوطه دی نه کی دې جمهوریت لورشه دا یو زین را ته وای چې له بوت لورشه له بوت یو ډالر لور ماغو دا وره ته ولې کله چې مونږ ته را دي ته دې د ملاد عملیات امکانات نسته هغه دې سره ته ویل جمهوریت راغلم جمهوریت ته وای چې مونږ دې ته عملیات وکړو چې ته سپین زیړای دا مونږ دې ته عملیات وکړو ته شخصي تلوشه شخصي کې مو اواز نه رسیږي سر دې شخصي تلوشم اول عملیات وکم یا تداوی وکم
څه کاروبار کوي
کاروبار یې نه کوم صاحب یو ځای یو ځای می اردو کې دا نور څه کاروبار نشته خدای له دا مغه یو ځای تنخوا ته نوستي مغه دی خورو نور خپل کاروبار نه ویدلې کني محمد کی مزدوری کوله دا جلاس مزدوری می کوله ګلکاری ملکاری دا شان می کوله
بله ان شاء الله تاسو ستونزه مونږه د مسول چارواک سره شریکو د عام روغتیا د وزارت سره چې غوښ تاسو ستونزه پاره شوی
سي جان بیا مننه ژوندې او تورمان صاحب تورمان صاحب ژوندې
له کوم هیله کوم خدای په امان
سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د جمعګل روستن زمو د عامه روغتیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه. خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه په خپل کار کوي دا د ورور مریض چې دا د انتانی ناروغي شفاخانه کې مربوط ده. ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې باره کې. هغه وویل چې هر کله چې دوی راشي مونږ ورته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ. دا زمونږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه د انتانی شفاخانې ته او دوی کولای شي چې لاړ شي او په وړیا توګه تداوی وشي.
بله کاوسی صاحب دوی وایي چې دوی پر دولتي روغتونونو کې چې ورته ورغلي دي مثلا انتانی ته ورغلي انتانی ورته ویلي چې جمهوریت روغتون ته لاړ شه هغوی بیا ورته ویلي که مونږ ستا د سپین زیړي علاج دلته وکړو مجبور یو چې د خپل ټول وسایل تبدیل کړو بدل کړو نو ځکه دغه درملنه ناشونې ده.
نه 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 دوی بې مسؤلیته کوم خبرې کړې دي ورسره دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وایي چې مونږ آماده یو د هغه ورور وطنمل تداوی وکړو.
بله کاوسب دغه ورور څه وخت ورشي او څه وخت
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې هغه لاړ شي رئیس ته ورته وایي چې مرووالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کړي.
بله دغه د سپین دیړي په اړه کاوسب د څه ډول ناروغي ده؟
خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا هغه په خپل ټول یو ناروغي ده نوم یې بول ده میکروبي لیک توپیر لري د دې کبله نوم یې په تبابت کې بول شي ده او دا خلک داسې وایي ټول یو شان دي صرف میکروبي فرق لري او تداوی په دې ناروغي تداوی اوس په وړیا توګه جریان لري په زمونږ افغان دني شفاخانه کې هیڅ مشکل نشته.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشبل وي هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر مون اوریدونکو دا د دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. د امکان تر حد به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې ته حل لارې پیدا کړو او د مسؤلو چارواکو تر غوږونه ورسوو. تاسو په دې شمیرې له موږ سره اړیکه نیولی شئ 0992390 تاسو کولی شئ یوازې د یک شنبې په ورځو موږ سره اړیکه ونیسئ او که د تلیفون کرښه مصروفه وه نو خپله دغه ستونزه په همدې شمیره په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله موږ بل تاسو سره اړیکه ونیسو. نور نو خوانې درته غواړم خې چاره بریالي وسی.
د انصاف پلټکه
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست 9890 دایل کړئ. د ازادۍ رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدر منوریدون کوز ما قاسم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدې په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې بلسیال عبد الولی مدقیق صاحب داونی مل مدي په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو جواب لرم چې د چاپریال ساتنې ملي اداره چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافق نه دي، مثلا کوم مشکلات چې فعلا په کابل کې کابل د نمونې په شکل غواړم یاد کوم چې د روسر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابي شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړ خ صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څونه بریالي وي په خپل کارونه کې، څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوې ده؟
ډېره مننه. زه د چاپریال په حساب کې ګمان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوي دي، دا کچیر لدینه مکسترګې پټې کو د بجفاوي دی. اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دی، ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده، اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولې دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو، هغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی. که چیرې زه یو دقه فکر وکم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات ترسره شوي دي.
مثلا که تاسو د سیب یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه و اوس رامنځته شوې ده، کوم د لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې؟ ګورې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو، ډېر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده. په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سستینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو. په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډ جمله کې قدرته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده، او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو د په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولی ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سې د اتلسو کلو منزل وي د یو لاسته راوړنه ده.
که په څنګه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو اجرایی مرجع است که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکړئ؟
ګورئ ګمان کوم دغه مسله ډیره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده. دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. د څنګه ستای اشاره ورته کړه، یو وظیفه ده د ستاسې د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي. د یو وظیفه د چاپیریال لپاره د همغږي کول او مسولیت زموږ د ادارې ده. د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسالو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یو اداره نه تخریبی. ولی په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط چې دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو. څلورمه عمده مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل. په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي. بله. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي، باید تاسو یو څه ولرئ. دغه لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغه نظارت او تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي. هغه خلکو کې ستونزې راولاړي، یعنی دغه آباد دي مسلم ډیر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډیر زیات وخت د موږ وخت سترو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو، اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم، په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب، چې یعنی وروسته تر بلې لیدل کې چې باوجود دی چې څو ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري، ولې بیا هم مثلا که لنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته تر بلې زیاتېږي، تمه د خلکو دا ده چې باید دا وروسته تر بلې کم شي دا مشکلات. زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخولو لپاره ځینې کورې موجودې دي، چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود دې چې په تقریبا لس کال کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته شوه، او زمنان تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم، زموږ هیوادوال پر ځای دي په دې سکه. ولې تا ډېر ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ، ولې کابل په مجموع کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده، باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات دي په دې ښار کې،
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات، نفوس زیات سول، هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي. دلایل ډېر واضح دي. اول دلیل امنیتي وضعیت، خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یوه چاپیریال کې په یوه محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده. پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سکال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې سي ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي، ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده. ستونزه په دې کې ده، د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت چې ما پوښتنه کړې دا داسې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویل خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي، او دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده چې تر کومه ځایه پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه له هغه ځایه نه ده خلاصوي. نو دوی تیل نه شي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع وکړي. علت یې دا شی ده. یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نه شم منلی، د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسې کابل ښاروالي ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالي تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی موږ په کابل کې 8000 تنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 تنه د کابل ښاروالي د دې توان لري چې تر 15000 تنه پورې یا 16000 تنه پورې د کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسیټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 تنه لیوې ورځې نه بلې ته پاتې کېږي، لی بلې نه بلې ته پاتې کېږي. دلته اوس دا اړینه کېږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي دا
بالکل څو ځلې مطرح کړي دي، په وار مطرح کړي دي. ولې تاسې دا ملو یاده مه باسئ چې موږ په یوه کاملا ثبات کې ژوند نه لرو. په افغانستان کې دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله ایسي زه ووایم څو فیصده راضي، ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم مقایسه یې کمه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې وو تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بوولي.
یعنی د روسي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډیره زیاته مننه د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق صاحب ډیره مننه کوم چې مشتمو د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډیره مننه کوم.
شکنه آئے زبر تپا تیار تزار شکنه